مزار شریف کې ورسره لاغه چې د دې ولایت پوخانی والی عطا محمد نور د نوې امنیتي قمندان د ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ. په دغه ولایت په ځنګړی توګه په مرکز مزار شریف کې امنیتی وضعیت ترنګلې ده او ورسخه د خطو ریپورتونه هم ورکړل شوې دي. بل خو ته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلختنوي امنیتي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان لزن پرته عمل شي. دا موري چې د ولسمشري مانای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ورستی ریپورت په اړه پاکس العمل کې وایي چې کوم بشري سرغړاوي ته په دې ریپورت کې اشاره شوې په ډیرو برخو کې جدي اقدامات شوې دي. دوستانو ستړي مشي زموږه غلازادې راډیو ناوړی په دې خبرونه کې نور ریپورتونه لرو. خو په لاره خبرونه کوي اسمت ساروان د افغانستان سیمه ونړی خبرونه دروړی.
په مزار شریف کې د نخټو پترس کې د کورونو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو 15 تنه غیر مسؤول وسلوال نیولې دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې د غولات په ګیرولو سوالي کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي او د پاکستان او هند چارواکي هندي سیکانو ته د بی ویزه تګ را تګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل له مزار شریف څخه رسیدلې راپورونه وایي چې په دې شهر کې ډزې روانې دي. له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبريال وایي چې د بلخ د لری کرل شوی امنی قومندان جنرال اکرم سامی د پلویانو او د پولیسو د 828 او 828 یا قتې د ځواکونو ترمنځ د خطا پیل شوې ده. د کورونو چارو وزارت یو ویندوی نصرت رحیمی څو شپې مخکې ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو 15 غیر مسؤول وسلوال نیولی او نوی امنی قماندان قماندانی ته رسیدلی دی.
تعداد 25 نفر از افراد مطلعه غیر مسئول ما دستگیر میکنیم. فعلا نیروی امنیتی ما داخل قماندانی است، همراه قماندان.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا نښتې ولې پیل شوې دي. په مزار شریف کې وروسته له دې وضعیت کړکېچن شو چې پخوانی والی عطا محمد نور د نوي امنیت قمندان له ټاکلو سره مخالفت وکړ او دوکاندارانو ته یې وویل چې دوکانونه او مارکیټونه بند کړي. له بلې خوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د بلخ نوی امنیت قمندان جنرال عبدالرقیب مبارز به نن رسما معرفي شي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې دغه ولایت په ګیرول وسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د غزنی د ولایتي چارواکو په وینا د چهارشنبه په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د ګیرول وسوالۍ پر ساقي خېلو کلی درې هوایي بریدونه وکړل چې په لړ کې د حقانی اول قاعده شبکې یو دیرشغړي ووشل شول. خو د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران وایي په دې برید کې احتمالا د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی دی. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوري نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې 9 ځان وژونکي هم وژل شوی دي.
کورنیو بهرنیو هوایی ځواکونو لخوا د وسلوالو یو مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقانی شبکې مهم غړي هم پکې دي، دا په نښه شوې ده چې په ترڅ کې 1 تنه وژل شوې دي. د غدری ارادې موټر له منځه تللی دي او په دغو کسانو کې 9 تنه ځانمرګ بریدګر و چې له وسکټونو سره یو ځای ډېر آماده شوي د ترورستي بریدونو لپاره.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې سیمه کې کومه حمله نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشرود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدره موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدره موادو د فابریکې وسایل او یو اندازه وسلې له منځه وړي دي. په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې آیا له محبس څخه څو خوشي شوي او که نه دي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د ملي امنیت د ریاست د ادعا په باب څه نه دي ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بی ویزې تګ را تګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبري کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار وویل د دواړو خواو ترمنځ د اتاري په سرحدي شارګي کې خبري وروسته لدی پیل شوې چې پاکستانی پلاوی د هند خواته واوخت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل چې د پاکستانی پلاوی مشري کوي خبري اعلان وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ د پولي پرانستلو هدف په دوستۍ د دشمنۍ بدلول دي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملی شي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د پیښې د دواړو اتمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. چین پروند ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په تور لیست کې د مسعود اظهر د شاملولو مخه ونیوله. برېټانیا، فرانسې او متحده ایالاتونو غوښتنه کړې وه چې اظهر دې په تور لیست کې شامل شي چې شتمنه یې کنګل پر سفر او هم د وسلو پر پلورلو یې بندیز ولګول شي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې یولس لږو. دا کمیسیون په عین حال کې وایي چې بیا هم د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تر ټولو زیات ثبت شوي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق د هیوادونو اتباول. د اروپایي کمیسیون په وینا په 2013 میلادي کال کې 15,000 د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه، هلدا چې په 2018 میلادي کال کې 45,000 د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو.
خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل. تفصیلی پاساتی رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. مزار شریف ته بلاړ شو. اول ته به له خپل خبریال نه د دغه ښار تازه امنیتي وضعیت په اړه معلومات واخلو، ځکه چې دغلته د نوي امنیي قومندان د ټاکل کېدو وروسته د پخواني والي عطا محمد نور د پلویانو او همدارنګه د پخواني امنیي قومندان د پلویانو له مخالفت سره په ښار کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. بل خواته به دا هم واورئ چې په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د نوي امنیي قومندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان له ځنډ پرته عملیاوي اجرا شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په اړه عکس العمل ښودلی چې پکې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شتو ستونزو او سرغړاویو ته ګوته نیولې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسئ. لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، بلخ ته د ولسمشر لخوا د نوي امنی قومندان استول کېدل د غلطه د پخواني والي عطا محمد نور او د پخواني امنی قومندان د مخالفت سره مخ شوې دي. ویل کېږي چې نن د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنی قومندان په غوښتنه د مزار شریف د خار مارکیټونو او بازارونه تړلي وو. په وروستیو کې مداسي رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې په خار کې د نخوتو او ډزو پیخیام رامنسته شوی. هم دا اوس را سره لمزار شریف نه د ازادي رادیو خبري آل مجيب الرحمن حبيب زي په تماس کړي. حبيب زي سب خبرونه تستړي مشي لتاب او اورول خورا درته وای شي د دې نخطو پاړه چې کوم ریپورتونه ورکړل شوی دا څومره دقیق دي او په کوم ځای نو کې نه خطر روان دي او د قضيه دواړه لوري څه وایي.
سلامونه تاسو ته د دونکو ته د کاند د وخت تکي چې جګړه د بلخ د پخوانی امنیه قومندان محمد اکرم سمی چې د خاغلی عطا محمد نور د جمعیت ګوند اجرایه مشر او د بلخ پخوانی والی و دغه ملاتړ خبر خمن دی او همدارنګه د بلخ د نوي امنیه قومندان چې ملاتړ یې د بلخ کې ځانګړي پولیسو قطعات سواتل اتیمه قطعه ده. دلته نښته پیل شوې ده چې اوس هم خال خال د درنو وسلو غږ اورېدل کېږي. کابل څخه مخکې پورې هم جګړه ډیره په شدت روان وه او د عمل چې موږ چارواکو سره خبرې درلودې په بس خلا کې دوی ویل چې جګړه ډیر شدت لري او لا هم د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه. خو په تازه کې سره د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دغې مخکې په ترڅ کې غیر مسؤول سوال چې دوی په شخصي جامو کې سیمې ته وسلو ته ورغلي وو د اسلام افغاني وشوي دي او د بس نوی امنی قومندان هم د امنی قومندانۍ ساختمان ته ورغلی دی او نن به هرو مرو معرفي کېږي. د بلخ پخواني والي ښاغلی عطا محمد نور هم په یوه پیام کې له خلکو غوښتي چې دوی دا مسله د مرکزي دولت خاصتا د ولسمشرۍ ماڼۍ یوه توقیه بللې او ویلي چې د دوی د خپل حیثیت او وقار ساتنې لپاره د دغو په وړاندې دریځ اختیار کړي او ودرېږي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم څو شېبې وړاندې بلخ ولایت کې خبري نه حاضر وو. دغه دواړه لوري فراموش سره وغوښتل او ویل چې دواړه لوري باید له خشتندري څخه کار واخلي، ځکه بلخ ولایت د نوروز مراسمو په درشل کې دی او په دې ولایت کې له مختلفو ولایتونو څخه له بهر څخه زرګونه کسان میلمانه راغلي دي چې باید د دې ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن نه شي، امنیتي وضعیت باید ښه شي. تشنل د دواړو لورو ترمنځ سردم کړی دوام لري او لا هم دقیقه نه ده چې د بلخ امنی نوی قمندان به نن او یا هم سبا معرفي شي کنه، ځکه جګړه د دواړو لورو ترمنځ اوس هم دوام لري او د درنو وسلو غږ خلخل ته وګوري.
ډیره زیاته مننه حافظ صاحب، موږ به بیا هم له تاسو سره په روانو خپرونو کې په تماس کې اوسو او دا چې په بلخ کې نوي څه بدلونونه راځي په دې اړه به ستاسو نه تازه معلومات اخلو. مننه درڅخه کوو. خو په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ د نوي امنیتي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان له ځنډ پرته اجرا شي. د دې وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات پر خپل ټویټر لیکلي چې په بلخ کې وضعیت په کنټرول کې دی او ډیر ضرب دغه ولایت ته نور ځواکونه هم ورسیږي. د بلخ پخانی والی عطا محمد نور ویلي چې د بلخ د امنیتي قمندان لری کول د مزار شریف پر ضد یو توطیه ده. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ پخوانی امنیت قمندان د غبل د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی او نوی امنیت قمندان بنن پنځشنبه معرفي سي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی امنیت قمندان عبدالرقی مبارز د ځانګړي ځواکونو په ملتیا د غبل ته رسیدلی او معرفي بسي. خغلی سادات ویلي دي چې په بلخ کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې ده او د نوی امنیت قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسم شر فرمان له خند او ځن پرته اجراسي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوه مرستیل اسف صدیقی وایي چې د امنیتي مسول د تغییر او بدلون لپاره باید کړکې چې رامنځته نسی
د خپل د شخصي منافع لپاره یو د بل په مقابل کې د خپل ولسم منفي استفاده کو د خپل د ګټو لپاره تغییر او تبديل په نظام کې په حکومت کې یو اصل ده. یو قماندان، یو صاحب منصب، یو عسكر باید چیرته ووسی او چیرته ونوسی، نه دا چې موږ د خپل شخصي منافع لپاره ولس او خپل خلک استعمال کو. دا به ټول په خدمت
تازه د بلخ د پخوانی امنیت قمندان اکرام سامي پرځای عبدالرقیب مبارز په دنده ګمارل سوی او ټاکل سوی و چې نن پنځشنبه په رسمي توګه معرفي سي. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د بلخ لنوي امنیت قمندان سره مخالفت کړی او په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا د مزار شریف د خلکو په ضد یو توطیه ده. خغلی نور تیر ورځې به غونډې ته ویل دي چې دغه تغیرات او مقرری به د ستونزو زیږنده او د حکومت په وړاندې د جګړې لامل سي. د بلخ پخوانی والی اعلامیه هم خبره کړي او په هغه کې د مزار شریف له اوسیدونکو غوښتي چې د پنځشنبه په ورځ د دندو تنځي او په خار کې د خپل دوکانونه او مارکیټونه هم وتړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی تصویرونو کې ښکاري چې په خار کې امنیتي ځواکونه زیات شوي، کم دوکانونه خلاص او وسلوال په ملکی جامو کې په خار کې تګ راتګ کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی کڅه هم د امنیتي مسولینو تبدیلی یو عادي امر بولی، خو ټینګار کوي چې دغه کار د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي.
تغییر او تبدیلی یک اصل
است. تغییر او تبدیلی یو قانوني اصل دی او هر څوک له ځای بل ځای ته تبدیلیږي. څوک باید په دې برخه کې ټینګار و نکړي. هر څوک چې ښکار کوي باید په دنده وګمارل شي او د مزار شریف اړه هم امداسې ده. خو دا چې اوس د جمهور ریاست کاندیدان مشخص شوی تغییرات او تبدیلی هم باید کمی سي، ځکه ټول یې په تشویش کې اچولي. تیر کال ته محمد نور هم د خپل استعفا په اړه د ولسمشر په وړاندې مخالفت کړی او هغه هم د ځان په وړاندې توتیه بللې و. د عطا محمد نور مخالفت شاوخوا درې میاشتې دوام پیدا کړ او بالاخره د مرکزی حکومت د مذاکراتو په پایله کې له دندې لرې سو او اسحاق راګوزر د والی او اکرام سامي د امنیت قمندان په توګه دندې پیل کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هم دوست افغانستان په بیلا بیلو خارونو کې ګڼ شمیر کسان چې یو شمیر ماشومان دي د انسان تختونکو لخوا تختول شوي دي او د دوی سره په پټو ځایونو کې ساتل کیږي. د کابل یو شمیر خاریان په دې خار کې د جنایز جرمونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی د اندېښنې وروسته له هغې شریکوي چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د خار په 500 فامیلي سیمه کې شپږ کلنه ماسه له اختطاف وروسته په بېرحمۍ ووژل شوه. که څه هم امنیتي ځواکونو د دې پیښې دوه تنه عاملین له پیښې یوه ورځ وروسته ونیول، خو خلک وایي د داسې پیښو د عاملینو تر نیولو مهمه دا ده چې د داسې پیښو مخه ونیول شي او ګر سره پیښې نه شي. دوی همدارنګه د ماسا د وژونکو ډاګیز اعدام غواړي. اکرام الله اکرام له کابل تفصیل لري.
د وژل شوي اباسین د مور د زړه داغله نو روغ شوی چې په کابل ښار کې د شپږ کلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلی سیمه کې شپږ کلنه محسا اختطاف شو او یوه ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښې او په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل دومره ویریدلې چې آن نه غواړي خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي.
منگ خپل ویریگو پدی بند هر سو پدی ویریگو خپل شوم دی مکتب نستانه دکاندار زوی دی دکانداری نستانه دی بخاطر سما زوی سبا دغه اختتام نس ودی مرد وسیله و نگردی
خانی نگران کننده است. اگر به این شکل جریان ادامه پیدا بکنه شاید کی مردم آماده نباشن حتی طفلشان به مکتب بفرسن، به خاطر میترسن که اولاد ما فردا این میره به دست بانده های خطرناک میفته. سرنوشتش مثل دختره کی معصومی که دیروز به دست گروه های اختطافی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه، این یک نگرانی جدی برای ماست.
دا اندیښنی ورسته له هغه راپورته کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د 500 فامیلی سیمینه شپږ کلنه محسا اختطاف شو. یو ورځ وروسته جسد د پولیسو لاسته ورغی چې په بیرحمۍ سره وژل شوی و. کابل خاریان وایي اداري فساد، د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت، بیروزګاری او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلې دي. دوی له حکومت غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخې کې له لاسه تللې باور بیرته په لاس راوړل شي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي. یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي، بلکې انسان تښتونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوي او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي. مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه دا ده چې په تښتونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري.
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس دی. داسې ډېر داسې اسناد شته چې دغسې اختطافونه کله شوي دي، دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي. البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې به نه وي، لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوان هم د ولس په تاوان.
خاغلی زیرمل له حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړی وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان دا نه تاییدوي چې سړي تښتونکي دي له حکومتي کړیو سره لاس ولري. د دې انسان تښتونې پیښې جدي بولي، خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره پولیس هلې ځلې کوي. بصیر مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپږ کلنې محسا دوه تنه نیول شوي قاتلان به ډیر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
انشاءالله چې دلته پلانونه شته، کار جریان لري. دلته پخه منګي همغږي شته د کابل امنیتي ټیم، لکه څرنګه چې د دې قاتلین یا دې مظنونین ونو په څلورویشت ساعتو کې هر څوک کې په هر څه کوي هغوی ګرفتاري او قانون منګولو ته سپاروي.
ښاغلي مجاهد وویل عدلي او قضایي ادارې باید هغو کسانو ته د سزا په ورکولو کې جدي اوسي چې امنیتي ځواکونه یې د داسې جرمونو په تړاو نیسي او باید چې د قانون سره سمه سزا وویني. نوموړي همداشان په دې برخه کې له امنیتي ادارو سره د عامو افغانانو مرسته هم ډیره مهمه وبلله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ولسمشر ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي ریپورټ په عکس العمل کې ویلي کوم مسایلو ته چې په دې ریپورټ کې اشاره شوې په ډېرو برخو کې اقدام شوی او یو شمېر لاسته راوړنې هم موجود دي. خو د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي دا ردوي چې ګوندي امنیتي ځواکونه دي له محاکمې پرته په وژنو کې ښکېل وي. په دې اړه اجمل تورمان تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشۍ مړې اداره د ویچې ګوندی امنیتي ځواکونو د بې محاکمې خلک وشلیوي. د ولسمشۍ مړې مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځم په پوره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په خبرګون ازادي رادیو ته وویل قانون دوی ته اجازه نه ورکړي او د قانون خلاف عمل نشي کولای. دی وی په هیڅ وجه زموږ د امنیتی ځواکونو ټوله هڅه دا چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. زموږ پولیسو په وار وار د خلکو د ژغورنې په خاطر انتحار کوونکو ته غېږ ورکړي. زموږ امنیتی ځواکونو ته قانون اجازه نه ده ورکړي او دوی د اصول خلاف عمل نه کوي. خغلی مرتضوی د غشان ویل چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف پرون هم د ولسمشر په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عملیاتو پر مهال په دقت او د ملکیانو په ننه خکولو ټینګار وشو. نوموړی وایي چې د قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم اقدام شوی او هڅه دا ده چې په ټولو سیمو کې عدلي او قضایي ادارې فعالې او خلکو ته په اړوندو چارو کې خدمتونه وړاندې شي. خغلی مرتضوی د بیان د ازادۍ په وړاندې د ستونزو په اړه د دغه راپور په غبرګون د غشان ویل چې په دې برخه کې برعکس لاسته راوړنې موجود دي او په خبره دا موضوع د بی پولي خبري اعلانو په کلنۍ راپورونو کې جوته ده. دا څرګندونه وروسته له هغه کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په روسي راپور کې چې تیر شپه خبر شو راغلی چې تیر میلادي کال حکومتي ځواکونو هم طالبانو او نور یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه او هدفي وژنې تر سره کړې دي. په دې کلنۍ راپور کې د بشري حقوقو په برخه کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وژلي دي. په قضایي برخه کې ویل شوی دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې عمله په ډیرو مواردو کې خلک دودیزي قضا ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه کلنۍ راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر افغان حکومت د انتقاد شوی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي کولو لپاره پر خبري اعلان او فشار راوستي. پر راپور کې شمیر نور ستونزو او موضوعاتو ته هم اشاره شوی او بیلابیلو برخو کې د حکومت وسلوال مخالفین هم ګرم ګڼل شوی، خو په دې اړه تر اوسه مخالفینو کوم پرګون نه دی خوده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په ډیرو موضوعاتو اند امنیتی ځواکون لخوا بې محاکمې د خلکو د وژنې په برخه کې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره هم غږیده. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی
ډیر عمومیت نلري، یعنی اما داسې قضایا شته په ځینو مواردو کې چې د نظامیت کله شپنی عملیات ترسره کوي، اول ته مثلا کسان د کور نه راباسي بیا وژني. دا خپل هغه وژنه ده چې پرته له محکمې ترسره کیږي او دا مونږ په دې اندېښنې واره.
خغلی صدیقی د ملکی تلفات او قاضیانو د کمښت د ستونزې په برخه کې هم له دغه راپور سره سر خوروي، خو د بیان د ازادۍ پر وړاندې د ستونزو په برخه کې وایي چې دا د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده، باید خوندي پاتې شي. خغلی صدیقی بیا په دې برخه کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی لوی ستونزه ګڼي.
دوستانو زموږه کله زده یې راډیو نه وري زما بل همکار اکرام الله اکرام پر همدې موضوع باندې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده او له هغه په پایل کې پوښتنې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وروستي ریپورت څنګه ارزي.
تا دې پر ارتباط لري چې دوی دا څنګه لکم زائد منابع دې د اطلاعات او د کوم ځای دی لاسته راوړي، که دا موثق وي او رښتیا هم دا کوم ادعا چې دوی کوي دا باید اوس څارنوالۍ د موږ جدي اقدامات وکړي او دا وڅېړي. که واقعیت ولري دا خو موږ یو ډیموکراتیک نظام یاستو او د اساسي قانون پر بنا موږ مکلف یاستو چې هغه ارزښتونه او معیارونه د بشر حقونه دا ټول باید موږ مراعات کړو او کمی مراتبونو دا خپل یو پختنمه سره وړي او دا د منلو وړ نه ده، مخصوصا د دولت له خوا چې د خلکو حقوق ته پښو لاندې کیږي. مګر اکثرا دغه ادعاګانې په غلطو اطلاعاتو ولاړې دي چې هغه هم باید سپینې شي او څرنګوالی دا باید سپینه کړي
دا دوباره رنجبر سے پدی راپور کی دا قضا مسئلے تا اشارہ شوی دا ویلی دی چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر پټوله کې کم دی، په ځنګړي ډول د خزینه قاضیانو د کمبود مسئلے دا شوی او په راپور کې دې ته اشاره شوی دا چې ډیر خزی د دود او دستور لپاره وسنۍ محاکمو ته پدی خاطر نه دی چلته پکې نارینه ناست، یعنی خزی پکې نشته. دا مسئله واقعا د افغانستان په محاکمو کې دا سنځ موجوده ده مسومره جدی بلکې دلې شي
نو که په محاکم کې خپله موږ دې نارینه او استونزه هم ستنه نه دي خزو. دا خلامل یو دغه جنگ ده نامنی ده بیامنیتی ده چه قاضیان زیر نخر کهی چه ولایت تلارسی ولسوالی تلارسی سرانوالان حتی کم بود بیمگه کم بود درو در طول پایل ده جنگ دی او بل بل خواه که ده ادعا کی گی ده مگ ده امریکایی ملگر رو لخواه خودی پر میلیاردونو حتی ادعا کولیستم پر ده قیاتل اسکلونو که میلیاردونو دالاری پر ظرفیت جورونی که مصرف کرل خدا باید همغږی مې ستراغلی و دا باید کنټرول شوی و چې دغه خلا لمنځه تللی و او که دغه اوس د خلا موجود دی په دې کې ټول شریکی استو په دې ستونزې کې او دې کې باید دوی مرسته وکړي چې دغه خلا لمنځه لاړ شي او دا رافه شي کومک وکړي مرسته وکړي او دا امکان موجود دی چې دغه
رنجبر صاحب روسی پختنې په توګه په دغه راپور کې په زندانونو کې د بندیانو خراب وضعیت ته هم اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې له بندیانو سره زور زیاتی شوې ده دوی شکنجه شوې دي ستاسو معلومات په دې اړه څه دي که دغه مسله واقعا موجوده وي د افغانستان په زندانونو کې نسو کول پکار دي
دا په کراس او په خوا هم هر کال دا ادعا کیږي او دا چیلنج کیږي او شکنجه په زندانونو کې اصلا د منلو وړ نه ده او دا خورا ډیر لوی تاوان د سي حیثیت او اعتبار د دولت ته ولې دا باید جدي مختلفه مکلفتونه د بشر د حقوقو په اړوند مراعات کو دا هم باید څارنوالۍ وڅېړي او حتما باید دغه معلومه شي چې شکنجه موجوده ای او بدرفتاری موجوده په زندانونو کې یا شرایط د زندانیانو خرابي په دې کې باید اقدامات وشي او هغه لاملین باید مجازات شي
د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر چې تاسو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د غوړستي ریپورت پاړه مرکا ورېده چې پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو پاړه یو شمیر مسلو ته ګوته نیول شوې ده او د یو شمیر بشري سرغړاویو په اړه مسایل پکې مطرح شوې دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. افغانستان او چین ترمنځ ریل ګاډي سوداګري زلار پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستيال ظهور الدین شیرزاد د پنځم به پورې زدي لارې د پرانستې غونډه کې ویل چې د دغه لارې له پرانستو سره به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګري اړیکې لا پراخ شي. په اړه یې له کابل څخه د فیروزی عزیزی رپورت اورو.
د افغانستان چین ترمنځ د واخان کاریدور شرکت لوري د ریل ګاډي سوداګري زلار پرانستل شو. دا دغه هواد د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دغلاري پرانیسته د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګري زوړیکو د براخېدو لامل بولی او وایي چې له دې وروسته به له دغلاري نه نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. دا دغه وزارت مرستيال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبه په ورځ د دغه پرانیست غونډې پر مهال وویل
خوشحال سم کوم چې نن له افغانستان نه چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلوله پرانیزو. هیله من یم چې د دغې لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو لارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچ او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمیر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګریزې راکړې ورکړې ټینګار وکړ او ویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستي سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان
د غلارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباو او د پاموړ ګټه ورسول چې د اقتصادي ځان بسینې لپاره وخلار ګرځیدلې ده. افغانستان د تیر کال نومبر راهیسې له د غلارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ ګرځېدلې دي.
د افغانستان چین ترمنز دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لاره هم پرانستل شوې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نه وایي چې د دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي راډیو نوري په همدې سره ورسېدو د مسګر څلور نیمه بجو ته ور بیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لسمت ساروان نه یو.
د کورنۍ چارو وزارت یې ویندوی نصرت رحیمی وایي چې په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو 15 تنه غیر مسؤول وسلوال نیولې دي او نوی امنیه قمندان قمندانۍ ته رسیدلی دی. له دې شاره راپورونه وایي چې لا هم د وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشرود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدرو موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدرو موادو د فابریکې وسایل او یو اندازه وسلې له منځه وړي دي. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بي ویزي تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې شاملې شي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکو پکې برلاسي دي هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې 11 لږ و.
اوس هم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ سبا د ټیسټ لوبه پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او له تیرو څو ورځو راپدې خوې تمرینات پیل کړي دي. افغانستان او ایرلند دوه هغه لوبډلې دي چې په یو وخت کې د کرکټ د نړیوال شورا له لوري د ټیسټ درجه خپل کړه. له هغې وروسته افغانستان له هندستان او ایرلند له پاکستان سره ټیسټ لوبه وکړي خو دواړه لوبډلې افغانستان او ایرلند یې په ګټلو ونتوانېدل. دا د ایرلند او افغانستان ترمنځ لومړی ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه ده چې د یو شمېر افغان کرکټ پوهانو په وینا افغانستان ته ګټل خورا اړین دي. د اسیا د فوټبال د قهرمانۍ په مقدماتي سیالیو کې د دعوت شوی افغان د 23 کلنو نه د کم عمر لوبغاړو نمونه اعلان سول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د مارچ په 22مه د قطر په مرکز دوحه کې پیلېږي او د همدې میاشتې په 26مه پای ته رسیږي. دی وایي د افغانستان د 23 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډله به په دې سیالیو کې د مارچ په 22مه له قطر لوبډلې د مارچ په 24مه د عمان او د همدې میاشتې په 26مه نیټه د نیپال له لوبډلو سره سیالي وکړي. او د پاکستان د کرکټ په غوره لیگ سیالیو کې د کوټې لوبډلې پېښور زلمو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د تیر شپې په دغو لوبو کې پېښور زلمي د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د کوټې لوبډلې په ټاکل شویو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 100 واتیا منډې هدف وټاکو خو پېښور زلمي لوبډلې یاد هدف پوره نه شو کړای. د دې سیالیو په بل لوبه کې چې نن شپه به تر سره شي اسلام آباد او کراچي لوبډلې به یو بل ته مخامخ شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو لوړ فشار هغه سیستونز ده چې د ټول خلکو په تیر بیا دی امیدوار مېرمن لپاره ډېر خطرناک ثابت دی لشي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره مېلمانه د ملالۍ زیګنتون پرختون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب، پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یو مور امیدوار وي عمل ولري، دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي. په دې اکله تاسو معلومات راکوئ چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
عملګي یو ځانګړی خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکله باید هم فامیل توجه وکړي او هم په خپله د صحت برخه باید ځانګړی توجه وکړي. جګ فشار یا لوړ فشار د عملګي په وخت کې په اصلي ډول هغه ته اکلامسیا او پریکلامسیا وایي. د دواړه سره نږدې ده خو لږ سره توپیر لري په معنا کې. دا لوړ فشار شل ویک وروسته پیدا کیږي.
شل هفته وروسته
شل هفته وروسته دا پیدا کیږي او دا کیدای شي چې تو اولادت پورې دوام ولري او کیدای شي چې تر اورځې بعد د ولادت هم وي او کیدای شي چې تر اخر نفاس دوره چې تر سلویخت ورځو یا شپږ هفته ده تر هغه وخته پورې دوام وکړي. فشار جګیږي او په اطرار باندې پروتین پیدا کیږي. کله کله داسې پرسوب پیدا کوي.
تاسو رته ویل چې ولې په دغه دوره کې د مایند فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضي عوامل شته ده لکه په ورکتوب کې واده شوی سنې د اتلسونه کتوي هغه د جسمی، فکری، روحی او د بیولوژیکی د واجنه دا آماده نه ده د عمل لپاره. او بل خبر داده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کیږي چې دا ماندې ولی کلینیک ته ځي یا ولی ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي. هغه ته وایي چې عملداري یو ساده خبر ده، مونږ هم تیر کړی ده. ځینې وخت داسې ویل کیږي او ځینې وخت داسې کیږي چې بعضې علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي یا ډاکټر نه وي هلته یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کیدلی سي چې د عمل په دوره کې د میندې فشار لوړ سي؟
کیدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواری په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو په هغه کارونو کې چې تشویشونه پیدا کیږي یا د افغانستان ده او سراسر په مشکلاتو ده. دا مشکلات ټول په خامخا تاثیرونه لري.
څنګه به په دې پوه سو چې یوه مور فشار لوړ سوی ده او دا هم لم لري؟
اول د مور فشار جګیږي په اوله مرحله کې، شاید چې مور پکې خبره نه وي، اما فشار جګی ورو ورو کم حوصله کیږي، عصبي کیږي، مخرش کیږي، ورو ورو سردردی پیدا کیږي او دا سردردی کله کله ډیره شدیده وی او کله کله لګه وبي او پرسوب پیدا کیږي. دا پرسوب د خاطر د چ انکوټیک فشار کمیږي، ځینې وخت دلبدی او صفراغونه ورته پیدا کیږي، ځینې وخت داسې کیږي چې په نس باندې درد راځي، د نس پورتنی برخه کې د منس کې او راسته خوا کې دلته پیدا کیږي چې د هغه د جګر یا ځګر په یو کپسول لري هغه چې د فشار لاندې کیږي دلته درد پیدا کیږي.
څومره خطرناک کیدلی سي؟ دغه لوړ فشار چې د عمل په دوره کې مور ته پیدا کیږي دا د مارګ